السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا خالی روز د 2020 کال د اگست میاشتې 29 منیټه دا ملیحه مرزا د مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ مرکه او شننې لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه په خیبر پختونخوا کې د بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې 14 کسان مړه او لږ تر لږه شل نور ټپیان شوي دي. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې د اگست 28مه د شهدای صحافت بلوچستان په یاد کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د بلاروس په شلو لوړپوړو چارواکیو په بندیزونو لګولو رضا شوي دي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو سره په تړلو پیښو کې 14 کسان مړه او نور شل ټپیان دي. په صوبه کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم نن په یو بیان کې ویلي چې د توپاني بارانونو او سیلابونو له کبله په برکوستان کې اته، په سوات کې شپږ او په شنګله کې دوه کسانو ژوند بایللې دي. چارواکي دا هم وایي چې په سوات کې شپږ کسان په سیلاب کې لاهو شوي دي. پی ډی ایم په بیان کې زیاته کړې چې سیلابونو په سوات او کوستان کې له سلو ډېر کورونه هم ړنګ کړي دي. په لری پرتا چترال ضلع کې بارانونو سیلابونو ځاني او مالی تاوانونه اړولي او په ډېرو سیمو کې پلونه او د تعلیم او روغتیا انفراسټرکچر اغېزمن شوی دی. بلخوا په کراچۍ کې د باران سره په تړلو پیښو کې د مړو شو ټوله شمېره 30 ته رسېدلې ده او د بلوچستان او پنجاب په بېلابېلو برخو کې هم سیلابونو او بارانونو تاوانونه اړولي دي. په عین حال کې د پاکستان د موسمیاتو څانګې خبرداری ورکړی دی چې له سبا څخه په سند او بلوچستان کې د بارانونو د یوې نوې لړۍ پیلېدو امکان دی. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې د اگست 28مه د شهدای صحافت بلوچستان په یاد کې د تورې ورځې په توګه لمانځلې ده. په دې ترڅ کې تیر مازدیګر د بلوچستان یونین اف جرنالست د سوري لاندې د کویټې پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرې ته د وینا په وخت د خبریالانو د اتحادیې مشرانو وویل چې په تیرو شلو کلونو کې په بلوچستان کې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې ټول 40 خبریالان وژل شوي چې په دې کې 26 خبریالان د هدفي بریدونو ښکار شوي دي. خو تر اوسه په دوی کې د یو قاتل نه دي نیول شوی او نه د مجرمانو پر ضد قانوني کاروایی شوې ده. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه پیښو پلټنې وکړي او ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی وایي چې د خبریالانو د ځپلو شوو کورنو سره مالی مرستې جاري ساتلې دي. د اروپایي ټولنې د بارنو چارو وزیران د بلاروس په شلو لوړپوړو چارواکو په بندیزونو لګولو رضا شوي دي. په دې چارواکو شک کیږي چې په انتخاباتو کې درغلي کړې او هغه مظاهره چانې ځپلي چې د اګست د 9مې د متنازع انتخاباتو پر ضد لارو کوسو ته راوتي وو. پرون په برلین کې د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې کچرې په بلاروس کې له بشري حقونو سرغړونې ونه درېږي نو په یوه موقع د بلاروس ولسمشر الکسندر لوکاشنکا نوم هم د هغه کسانو په فهرست کې راتللی شي چې بندیزونه پرې لګول شوي دي. په عین حال کې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د اګست 28مه د لوکاشنکا د حکومت او اپوزیشن د مشرانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. اپوزیشن تور پورې کوي چې په انتخاباتو کې د لوکاشنکا د بریالیتوب لپاره درغلي شوې ده. او په داسې حال کې چې امریکا د نسلي نابرابرۍ د ستونزې سره مخ ده، په واشنگټن کې په زرګونو مظاهره چانو د پولیسو او انصاف په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. دا مظاهره چان پرون د لینکن د یادګار مخې ته راټول شوي وو. دغه یادګار دی د کوم مخې ته چې د کال 1963 د اگست 28مه مارټن لوتر کینګ خپل مشهوره وینا زما یو خوب دی کړې وه. د ولسي حقونو فعالانو دغه احتجاج له نوم ورکړی وو چې خپل زنګونونه زموږ له سټونو لرې کړي. دا د جارج فلایټ په نوم دغه افریقایي امریکایي مرګ ته اشاره وه، د کوم په سټ چې یو سپین پوستي پولیس چارواکي خپل زنګون ایښی وو او هغه وژلی وو. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. ورزو خپل لومړی رپورت ته پروند کورونا وایرس مخنیوي لپاره د قومي کمانډ او کنټرول په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان او د سلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو د محرم په ماتمی جلوسونو کې په احتیاطي لارښوونه د عمل کولو ټینګار کړی. بلخوا حکومت د محرم پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په پېښور کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي او د پېښور صدر په ګډون د ښار غټ بازارونه تړلي پراته دي. غلام خوس نور تفصیل راکړي.
د وزیر اعلی هاوس پیښورنه بیګا ماخام د خبر شوی یو بیان تر مخه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي کمانډ او کنټرول د مرکز غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ 13 ورځ تر سره شوه، چې پکې د هیواد د ټولو صوبو اعلی وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو د ویډیو لینک د لارې ګډون وکړو. په غونډه کې د محرم د 9 او 10 پر مهال په ماتمی جلوسونو کې د احتیاطي لارښوونو په عملي کولو ټینګار وشو. د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پانی تر مخه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د سرخار پیښور په شمول په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د جلوسونو پر مهال په شوي انتظاماتو د اطمینان څرګندونه کړې ده. هم په دغه لړ کې د امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن د ټولنې مشر محمد ثقلین مهدوی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې هغوی په خپل د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې په پام کې نیولې دي.
څوک حکومت طرف نه ایس او پیز ورکړی شوی دی، هغه د مونږ کوشش کوو چې څونه امام بارگاه دی هغه انټری کمپاونډ مطلب گیټ سره یا گیټ نه لګ مخ کې هلته مونږ ماسکونه هم یخې دي، سره سره سینیټایزر هم یخې دي چې خلک راځي هغه طرف مونږ سینیټایزر هم ورکو ماسکونه هم ورکو. او سره سره نن مجلس کې هم د امامي اسکاوټس ولکم برادران دی هغه ولاړ وی ځای په ځای دغه پیغام ورکړي چې یو برن لري کینی دی. سره سره مونږ په مسجدونو کې په امام بارگاهو کې فلیکسونه لګولې دي محرم حواله سره وغه کې مونږ همدغه پیغام ورکړی دی چې کوشش وکړي چې یو بل نه لري کې نه ماسکونه اچوي.
په خار کې د ځلي انتظامی لخوا د امن او امان د صورتحال د برقرار ساتلو لپاره د دپا یو سل سلور سلوي خلاندي وسله پلاس د ګرځیدلو ترڅنګ ځینې نوري پابندیان هم لګولې شوې دي چې پکې د بیلابیلو مسلکونو په ضد په کرکه خوراونکي تقریرونو هم بندیز لګولې شوې دي. په پیښور کې د محرم د 9 او 10 د ماتمی جلوسونو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي او د پیښور خار ترڅنګ له نن څخه د پیښور صدر بازارونه او مارکیټونه هم په مکمله توګه تړلې شوی دي. د خار او د صدر د بازارونو د تړلو ترڅنګ په پیښور کې د بی آر ټی بسونو تګ راتګ هم د نن او د سبا د ورځې لپاره تړلې شوی دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. په بلوچستان کې د خبریالانو د اتحادیې غوښتنه کړې چې په تیرو دوو لسیزو کې په صوبه کې د وژل شو خبریالانو قاتلان د نه یوازې ونیول شي بلکې د دې پر ضد مقدمه درج او د قانون لاندې سزا ورکړل شي. خو حکومت ویلي چې د خبریالانو ډېرې غوښتنې پوره کړې او په نورو کار روان دي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
په دې ترڅ کې تیر مازګر د بلوچستان یونین اف جرنالست تر اهتمام لاندې د کوچ پریس کلب مخ ته وایي احتجاجي مظاهره وسوه. په دې مظاهره ته د بلوچستان د خبریالانو مشرانو وویل چې په صوبه کې په تیرو 40 کلو کې د ترګري په بیلابیلو پیښو کې 44 خبریالان وژل شوي دي. په هغه کې 44 خبریالان داسې دي چې په ټارګټ کلینګ یا هدفي وژنو کې په نشه شوي دي، خو تر اوسه یو قاتل هم نه دی گرفتار شوی. او ډېری خبریالان داسې هم دي چې د وژل کېدو وروسته حکومت د کورنۍ سره چې کم کولونه کړي وو هغه هم نه دی پر ځای کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان یونین اف جرنالست پخوانی مشر خلیل احمد د مظاهرې وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان بیا په خاص توګه په بلوچستان صوبه کې پر خبریالانو باندې نه یوازې کد قانونه زیاتې بلکې د دوی روزګار هم نه دی خوندي.
دا انتهایی افسوس خبر دی کې بلوچستان کې ډېر زیات افیان شہید سوی دی چا ٹارگٹ کلنگ کی بم دھماکو کی، لیکن کم وعدے ازمش سرا دا وفاقی و صوبائی حکومت کڑی و آغا اس پر انہ دی پورا سوی ازمش خلق ٹارگٹ کلنگ کے آغا قتل سو آغا ایف آئی آر اس پر انہ دی در سوی دی کمپلسیشن ندی ور کڑی. نو دا دیر بد خبر دی دا آغا نو مجھ مطالبہ کو حکومت سے کہ آغا خپل وعدے پورا کی.
مظاہرے تا زیادتر خبریالان دا ہم ویل چکم خبریالان پا تیرو پینزل سکلو کی پا دا پی وجنو کی پنش سوی دی تا جرم یوازې دا و چې هغو د ولس ږغ د حکومت پورې د رسولو هڅه کوله. په کار دی چې اوسنی حکومت نه یوازې په هدفي وژنو کې تورن کسان ونیسي، بلکې د دوی په ضد مقدمې درج کړي او و دوی ته د قانون لاندې سزا ورکول سي. په دې ترڅ کې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ مرکزی مشر شهزاده ذوالفقار راته وویل چې په پاکستان کې آزاد صحافت اوس ختم شوی دی. حکمرانان ته دا معلومه وی چې تر څو په یو هیواد کې صحافت آزاد نه وي نو هلته جمهوریت نشي ټینګېدلی. په کار دی چې حکومت په هیواد کې د جمهوریت په خاطر د آزاد صحافت لپاره ماحول ته وعده ورکړي.
موږ حکومت سره مطالبه کړې دي چې دا صحافیان چې دی د قاتل گرفتار کا، د دوی فیملیز ته چې دی کمپنسیشن ورکا. هغه کمپنسیشن چې لا انفورسنګ ایجنسی چې دغه یو سپاهي چې دی افسر شهید کیږي هغه هم دغه ورکا. دا د حیرت خبر دی نن پورې چې دی یو سړی گرفتار شوی نه دی. ولې دا زموږ ډېر لوی سوال دی چې دی حکومت دا ویلې چې د ارشاد مستوی دغه قاتلان گرفتار کړی، لیکن هغه ثابت شو چې هغه
حکومت مالی مرست کړی دی، بلکې د دوی ماشومانو ته د حکومت په مالی مرسته په ښوونځیو او کالجونو کې تعلیم هم ورکول کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په 12 زلو کې د ماشومانو د تحفظ او خیر خیګړې څنګ په داسې حال کې تړلې پرتې دي چې د ساحل په نوم یو غیر سرکاري ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې یو نوی ماشومان د جنسي زور زیاتی ښکار شوی دی. د چایلډ پروټیکشن یونټ حکومت درې کال وړاندې اعلان کړی دی، خو ولې تر اوسه فعال شوی نه دی؟ په دې اړه نور تفصیل جبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان د آئین د اتلسم بدلون یا ترمیم لاندې صوبې د دې خبرې پابند دي چې په هر یو ضلع کې به د ماشومانو تحفظ او خیګړې دغه ادارې یا چایلډ پروټیکشن یونټ جوړوي. ولې په خیبر پختونخوا کې په 2010 کې تیر د پیپلز ګوند او عامی نېشنل پارټي اتحادي حکومت را سي جوړ شوې. د صوبې په 12 ضلعو کې دغه چایلډ پروټیکشن یونټ د دسمبر 2013 را سي د پیسو د نشوالې لوجې بندې پرتې دي. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پروس خټک د چا په دور حکومت کې دا یونټ بندې شوې وي وینا وا چې د یونیسف په فند دغه ادارې روانې وي او د هغوی لخوا د فندونو د بندېدو لوجې د ماشومانو تحفظ دغه ادارې بندې شوې دي. ولې دوی هغه وخت ژمنه کړې وه چې سر به ورله د پیسو بندوبست وکړي او خلاص به کړي، خو لا تر دې دمه نه دي خلاص شوی. دا چې موجوده حکومت په دې اړه سوایي د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړې عائشه بانو چې د ماشومانو د تحفظ او خیګړو د خصوصي کمیټه ممبر هم ده، مشال لیډو ته په دې حق لوي چې د واپس بحالې لپاره د دې حکومت کوټه لګامونه پورته کړې دي او ډېر زر به دغه چل پروټیکشن یونټ پرانځي.
زمونږ پی ایم صاحب سره بلکې ان فیکټ په خپل سی ایم صاحب کې کوم دی لاست منت په دې باندې ډېر سیریس نوټس اخیستل یو چې هغه ویلي دي چې زر تر زر چې کوم زمونږ د انیشل 12 یونټس ټو ډیسټریکټس کې کوم دا 12 ډیسټریکټس ول یونټس اول په دا بحال کی او ان شاء الله په سیکنډ فیز کې زمونږ د اراده ده چې مونږ دا نور هم باقی ډیسټریکټس ته هم دا مونږه هغه کوم چې څومره هم سی پی پی ډیسټریکټس راځي باقی هر یو ډیسټریکټ کې هم د چل پروټیکشن یونټ دا مونږ جوړ کړو.
د دې ادارو د بندېدو څه اثرات وي؟ نو په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر وای چې یو خو کال په کال د ماشومانو په ضد تشدد پیښو کې زیاتوالی راځي، نو بل خوا د دې نور هم ډېر نفسیاتي او معاشرتي منفي اثرات وي.
تاسو وګورئ چې ساحل کې کوم رپورٹ راغلی دی چې په هغه کې یو نوی ماشومان سره جنسي تیری په خیبر پښتونخوا کې شوی دی. نو بدمرغي زمونږ نه ده چې دا یونټ په ضلعو کې وي، نو دوی به په مخنیوي کې هم ډېر خپل کردار ادا کړو او بیا کله چې پېښه مخې ته راتله نو هغه کیس کې به متاثره شوی ماشوم او د هغه خاندان لپاره دسترسي هم کوله. د دوی په کې یو کوآرډینیشن رول دی د کیس پر سکول دی د پولیس سره د جوډیشري سره او دا کیس مخ په وړاندې وړل، نو دا ټول د دې ذمہواري کې راځي. خو چونکې دغه نشته نو هغه ذمہواري نه پوره کیږي.
په پاکستان کې د ماشومانو د تشدد په ضد کارکونکو غیر سرکاري سازمان ساحل د دغه رپورت تر مخه د روان کال 2006 په وړمبي شپږ میاشتو کې د جنوري نه تر جون میاشت پورې په ټول پاکستان کې خوشا 1500 ماشومان د جنسي تاریخ ښکار شوی دی چې پکې د ټولو جات پنجاب صوبه کې خو 7.5 ورپسې په دویم نمبر سند صوبه کې سکم 1500 او په دریم نمبر باندې خیبر پختونخوا ده چې پکې 9 کیسونه رجسټر شوی دی. په دغه کیسونو کې 2500 نه سیوا د تشدد پیښې د ماشومانو جنکو سره او خو 800 د ماشومانو هلکانو سره شوی دی او په دې کې خو 1500 کیسونو کې پولیس کاروایانې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. چارواکي وایي چې بارانونو او سیلابونو د خیبر پختونخوا په غرییزو سیمو کې ځاني او مالی تاوانونه اړولي او د خلکو د ژغورلو او مرستې لپاره هلې ځلې روانې دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات تاوان په سند صوبه او په ځانګړي ډول د دغې صوبې په مرکزي ښار کراچۍ کې رسیدلی دی. نور معلومات د ګلیاس په رپورټ کې اورو.
د پاکستان لوی صنعتي ښار کراچۍ کې پرله پسې د بارانونو وروسته سیلابي صورتحال دی. د موسمیاتو ادارې ویلي په کراچۍ ښار کې په تیرو 44 ساعتونو کې 223 ملي میټره نه زیات باران شوی، کوم چې بې ساري بلل شوی دی. د موسمیاتو محکمې مشر سردار سرفراز وایي په اګست میاشت کې چرته هم دومره بارونه نه شوي. د په خبره د کراچۍ ښار کې په اګست میاشت کې 4.78 ملي میټره باران ریکارډ شوی دی. د سختو بارانونو وروسته د ښار سړکونو، کوڅو او ودانیو ته اوبه ننوتی دي. د کراچۍ ښار یو خبریال محمد حنیف چې دا وخت په اسلام آباد کې د اگست په 28 مشال اړتیا ویل چې په خار کې ورځنی ژوند په ټپه ولاړ دی.
کومې متاثر سیمې دي؟ په هغه کې مدملي سیمې چې کومه د اگست ذات متاثر ده، د غرنګي د لیاري ندی خاصا چې کوم علاقې اغا سیمانی ټاون سنټرل چې کوم ضلع ویل کې اغا او د غرنګي ویسټ کوم دغه د ضلع اغا سدین علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هر ضلع کې موجود دي. ځکه چې د نکاسي اس قسمه سیستم نشته، خو د ملیر ندی پوجا باندې او د لیارې ندی پوجا باندې چې حالات ډېر زیات په دغه علاقو خراب دي.
د کراچۍ ښار لوی سړکونه د اوبو لاندې شوي او انډر پاسونه یا د ځمکې د لاندې لارو کې تر 14 فټه اوبو ولاړې دي. خبريال محمد انیف په دې اړه زیاته کړه.
انډر پاسز دي تقریبا ټول بند دي. په لکه د باد کې انډر پاسز موجود دي، په کلپټن کې چې دی د کیپټي انډر پاسز دي هغه موجود دي، په کورنګې کې موجود دي، د کورنګې په سنټرل کې موجود دي. یو شمیر سیمې داسې دي چې هلته کې واړه یا غټ انډر پاس موجود دي، څوکې دا اوبه دومره زیاتې دومره سیوا دي چې د سړکونو نه خو د نکاسۍ دا چې کوم عمل دی هغه شروع شوی دی. لږ لږ چې دی په غټ غټ چې کوم سړکونه دي د هغوی نه دا اوبه لګیا دي، روانې دي، د مشینرۍ استعمال روان دی. خو انډر پاس کې چې کوم اوبه جمع دي، لکه نن به تاسو زه د لکه د باد چې کوم انډر پاس دي هغه ویم هغه 14 فټه چې دی هغه
د رسنیو تر مخه په کراچۍ ښار کې سیلابونو وروسته ځایي خلک دې تاړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. صوبایي حکومت به کور شوي کورنۍ په سکولونو کې ځای کړي او فوج هم په امدادي کاروایانو کې برخه اخستې. د کراچۍ ښار کچا آبادۍ ته هم نقصان رسېدلی دی. د کراچۍ قائد آباد یو اوسیدونکي اسماعیل نن د اګست په 28 مشال اړتیا ویل چې بارانو له وجې سختو ستونزو سره مخامخ دي.
او آبادۍ ته تقریبا 5 فټه 6 فټه اوبه راغلی وې. ټولو خلکو په هغه څه باندې نقل مکانی کړې وه او نورو محفوظ مقاماتو ته منتقل شوي وو. د هغې نه بعد چې کوم دی نو نن درېیمه ورځ ده او هغه ندی حساب په تیزه روانه بهېږي.
په پنجاب صوبه کې هم بارانونو ډېرې سیمې متاثره کړې دي. په لاهور کې د جیو نیوز ټلویزیون خبریال طاهر جمیل نن د اګست په 28 مشال اړتیا چې په ښار کې بارانونو زیات زیان نه دی اړولی د زیاته کړه.
مال روډ دی، جیل روډ دی، فیروزپور روډ دی او یا لکشمی چوک علاقہ رقم هغه لګه ټیسټ پوائنټ ار دی ار محکمې له باران چې کوم وشي خدا دل منګور چې هغه لکشمی چوک کې ډېر زیات وګو ته نه کچې هغه لګه جوور علاقہ د نشیبی علاقہ چې ته وایي خدا دل ال تم منګ د سیبون له باران حالکه ډېر شوه دی او واټر پوائنټ چې کمی وبچ کمی ودرېږي هغه واسطه محکمه فوری هغه اوبه وباسي وځکه چې جدید سیستم دی او دوی ټکنالوژي دا وس راغلی نو واسطه والا ویدر فورکاسټ ګوري څنګه چې اوریز راشي په اسمان کې یا هغه هلکا باران شروع شي نو هغه دوی مشینری آلریډي
د دې ترڅنګ د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې او سیمو کې هم د زیات باران له کبله سیلابونه راغلي دي.
د ګلیاس رپورټ تاسو واوریدلم. په دې موضوع خبرې کوو او راځو د خیبر پختونخوا رئیس سیمو ته چرته چې بارانونو او سیلابونو ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې له مشر پرویز خان سره خبرې کړې دي.
اوس په دې وخت کې هم د سوات راغلی وو، دلته شاګرام کې او تیرات کې دوه ویلي کې دي چې کوم تندر پریوتې وو هغه نه ما خالي چې یو لس مړي شپږ ډیډ باډي ریکور شوي دي او پیزک باډي چې دي هغه د ریسرچ ان ریسکیو روان دي. دا د سلور کسان په زخمیان دي او یو تقریبا 46 کورونه شوي دي. هغه لپاره حسین صاحب اعلان وکړو چې یو مړی په سر باندې 5 لک روپے دی او د زخمی په سر باندې 1 لک روپے دی او باقی چې کوم کورونه املاک نقصان دی هغه ته هم کوم د حکومت پالیسي مطابق پاره ته خپل کمپنسیشن ورکړي.
دغه ټول څومره کورونه تباه شوی دي د بارانی تندر نه آسمانی تندر نه
داغه اسسمنت روان دی خو د ابتدایي سروې مطابق چې دی دا 45 کورونه چې دي دا تباه شوی دي.
دغه خلک تاسو د خپل سیمو نو وست دي خوندي زینو تم رسولي دي
بالکل هغه خو چون کې د مونږه علاقې داسې چې د خلک چې کم دي کورشي دي دا لاندې هوست فرندلی دي دی ریلیټیو دي د خپل خپلوان دي هغه سره پټب شوی دي او مونږ مطلب چې کم ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن دی ریتا کم راشن دی یا کم نوټ او ضرورت زندگی دي هغه ته بالکل په موقع باندې رسولي دي.
دغه سیمو د سمره خلک چې کم دي نو په دې کې زخمیان سمره دي او د زخمیانو حالت څنګه دي؟
زخمیان تقریبا سلور زخمیانو پای ته یو اسپایر شو باقي 3 دي هغه سټیبل دي او موست پرابلی چې هغه فریټ لا ته تابع شي هغه ډیسچارج شي دي.
په نور سیمو کې د خیبر پښتونخوا په نور علاقو کې د پی ډی ایم ایس تنظیمات د بارانونو د سیلابونو د دیدو په مخ
زمون په ټول سبا کې تقریبا یو شان تنظیمات دي هغه د په مونسون بار کې موږ تیاری شته هغه تقریبا د جنوري میاشتې شروع شي دا تقریبا 3-4 میاشتې او په کومه لیبر څنګه دې د سرکون کې ایکسرسایز یې موږ مکمل کو او بیا د مونسون کې دا مکمل شي دا تقریبا په ټولو ډیسټریکټو کې وي او چون کې کوم ډیسټریکټو کې د مونسون افات زیات راتلو امکان دی نو هغه باندې موږ فوکس زیات کیو چې کوم کې د مونسون فنامینا شته نه ال دغه موږ فوکس سلیکشن کم وی دي.
تاسو الرت د کوم کوم زولې د پاره دی دا مهال
دی وخت کې موږ چې کوم د افواد دغه دی هزار بلتي او ملکان بلتي او بیا باقي کوم پارتیکولرلی مطلب چترال چې دی اپر کوستان او داسې شنګلا او سوات چې کوم د ریموټ ایریا دی دا موږ ډېر ورنربل ایریا دی په دې کې فلش مری ویبل په دې کې د تندر او د اسماني بجلی دا څه فلم نه چې دی کې دا نو صاحب کیږي د دې څه هم استریک کار نشته.
پر اوس خاصه به خیرانه پښتنه دا چې د دې د چې تیر شو بارانونه د خیبر پښتونخوا کې سمره کسان مکړی دي سمره زخمیان کړی دي او سمره مالی زیان رسولې
اوس د پر نو سره کوم سپل روان دي د مطابق تقریبا 14 تنه اوس پورې مشهوري دي او دا څه تقریبا چترال کې چې کوم تقریبا یو 40-45 کورونه یو دي او تقریبا یو داسي پر رشون کې دي پر رامبور کې دي په دې سواد تیرات او په دې شګرام ویلي کې تقریبا 40-45 دي دینه له اپر کوستان کې دي او داسو پټن کې مشته دي دا وی موږ ته کنسالیډیشن کو او زما د اطلاعات مطابق مړي شې نه اوسه پر تقریبا 14 دي زخمیان تقریبا دغه څه لګ پتي او هاوس ډیمیجز چې دي د کورونو لونګې مل چې دي هغه تقریبا سلنه ده پاسه دي.
په خبر پښتونخوا کې د قدرت یافتونو د نظم د ادارې لمشر پرویز خان سره تاسو خبري اوریدلې. د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر ساده کلاش وای چې اوسنۍ بارانونو سیلابونو په چترال کې د روغتیا او تعلیم انفراستراکچر ته زیان رسولې دي. د میوه باغونو او فصلونو خراب کړي او د بر چترال بمبورې تو رامبور په درو کې کورونه نړولې. د نوموړي سره زموږ همکار شاهین بنيري خبري کړي او په سر کې ترې له سیلابونو د اوریدلې تازه تاوانونو په اړه پوښتلې دي.
او اپر چترال لور چترال دواړه ډېره متاثر شوې دي. اپر چترال چې کوم مین روډ دی ریشون کې بلاک دی آر سی سی پل هغه ختم شوې دي او هغه نه علاوه د خلکو د اسکل او بو اریګیشن چینلز هډز او چې کوم داسي نور انفراستراکچر دی د خلکو زمينات او فصل باغات هم تباه شوې دي. کلاش ویلي کې بمبورت کې اوسور اوس مخکې فلټ راغلی وو هغه کې سه هاوس افیکټیو ورون بلغس رامبور ویلي کې بیا سیلاب رالو او سه سلور پینځه کورونا کمپلیټلی ډیمیج دی. 45 دغه څومره 45 پوری پارشل ډیمیج دی. همداسي انفراستراکچر هم تباه شوې دي. زمونږ حکومت طرف نه ریلیف ډیپارټمنټ سکچی هم چترال ته تللی دی لارا کې دی او رینه علاوه هلته ریسکیو 1122 میډیکل ټیم هم دی او امبولینسز دی. دی هغه چې کوم ځای کې فلټ راغل دی ته رسیدلی دی.
ښه جی وزیر صاحب څومره خلک به متاثره کړي لکه دا څومره کلی دي څومره آبادې دي خاص زیات تاوان په کوم ځای کې شوی دی کوم علاقه کې؟
دا زیات تاوان رامبور کې شوې ده. کم از کم 100-150 هاوس هولډ متاثر ده. 150-152 هاوس چې کوم ده هغه ډیمیج او پارشلی او فولي ډیمیج ده او نور چې کم کسان ده هغه درمدا خو اگریکلچر سره د اگریکلچر بیا دا چکم فوډرز دے هغه بیا اگریکلچر او لایف سٹاک بیا فوډرز لایف سٹاک لور کې دا فروټ دا دې لایف ډیپندنسي ده د متاثر شوی ده باغات نو خنشوی ده فصل او رمبور نه علاوه بیا ریشون چکم ده ریشون کی رد سلاب راغلی ده ریشون کی او 2015 کې موږ سلاب راغلی وو او دې په اړه ښه خبره ده چې تا موږ چکم بجلیګر جوړو 85 کروڑ روپو دا پیړو پیړو پاترو هغه مخکې نه ورته پروټیکشن وال جوړ کړو چې کم ځای کې داسې ریسکی ایریا وو هغې له وجې هغه زمونږ روان ته بجلیګر چې کم دی هغه کمپلیټلی سیف دی او بیا یارخون کې یارخون ویلی کې یارخون یو یو سی دی هلته بیا خلک ډېر متاثر شوي دی
د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده کیلاش سره خبرې تاسو اوریدلې اوریدونکو تاسو اوس واوریدل چې په پاکستان کې بارانونو او سیلابونو د پاکستان په مختلفو برخو کې ځانی او مالی تاوانونه اړولې دي ورسو یو بل موضوع ته په داسې حال کې چې حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د ودې اداوه کوي اوس هم دغلته ډېرې سیمې داسې دي چې د جینکو هلکانو سکولونه نه لري د مومندو د پنډیالې ولسوایي چې دغلته د های سکول د نشوالي له کبله زده کوونکي خپلې تعلیمي هلې ځلې نیمګړې پرېږدي او یا لرې ښاري سیمو ته په تللو مجبوره شوي دي معلومات د شانواز سرکزی په رپورټ کې اورو
د محمود په پنډیالې وامبار تاثیرونو کې تر د لسم ټولګي پورې سکولونه خوشته اول تر د دولسم او بیا د لوړو زده کړو لپاره کوم کالج پکې لا هم نشته د دغه دواړو تاثیرونو آبادی د شماریاتو د ادارې تر مخه د 80,000 نه زیاته ده ولې د تعلیم محکمې محمود پوینه چې د دغه سیمې د سکولونو تر د 300 زیات هلکان هر کال لسم ټولګي نه فارغيږي په پنډیالې تحصیل کې دوه های سکولونه دي چې یو په تحصیل او بل په دانشکول سیمه کې جوړ دي ولی په امبار کې های سکول خو نشته خو په دغه ځای کې یو میډل سکول کې څو استادان د هم او لسم ټولګیو زده کوونکو لپاره په روز کال مقرر شوی عمر علی خان د پنډیالې په های سکول کې سبق ویلو او اوس نور سبق په پیښور کې وای
د لسم نه تقریبا چې 150 نه زیات کسانو دي او هغه کې ټول تقریبا چې 3 یا 4 کسان هغه چوي خپل فیوچر کامیاب کې او نور پاتې شروع د غریبۍ د لاسه او یا سر کې د کالج د وجنا د یونیورسيټي د وجنا دلته نشته دي بس صرف یو خیر خیر سکول دی چې هغه کوم دومره سہولیت نشته چې کوم چې د خاریو په سکولونو کې دي هغه وروسته نمبر کم راشي نو بیا ته داخلي نه ملاوي په میرټ مال
په محمود کې یو ډیگری کالج په لکاړو کې یو پوسټ ګریجویټ کالج په یکاون کې ولی یو ساينس او منیجمنت کالج په غرنۍ کې جوړ دی خو دغه کالجونه د امبر او پنډیالین ډیر لري دي د دې تر څنګ د هایر سیکنډري یا تر د دورسم ټولګي پورې د سکولونو شمیر څلور دی ولی 15 های سکولونه هم دي چې په پنډالی تحصیل کې هم پکې دوه سکولونه شامل دي د تعلیمي ادارې لخوا د راکړل شوی معلوماتو تر مخه د محمود د 15 تر د 14 کال عمر پورې د هلکانو جنکو شمیر 1,08,000 او 900 دی خو په دې کې یوازې 8,000 او 900 تنان سبق خوای ولی د 1,00,000 نه زیات ماشومان هلکان او جنکۍ سبق نه وای چغټه وځي هم د سکولونو د آبادۍ نه لریواله او یا بیا په غن آبادۍ کې د لوړو سکولونو او یا د کالج نشواله دي محبوب خان هم د پنډیالې وسیدونکو یو بل ځوان دی او دی وای چې یوازې په د میاشتې څومره خرص د پیښور په تعلیمي ادارو کې راځي نو که کالج ورته نږدې وي نو په دغه خرڅ ټول کال سبق وایلی شو
موږ ته ډېر تکلیف یې ترانسپورټ نشته نه ګاډی شته هیڅ نشته بس هغه کله یو ګاډی کې ځي کله بل ګاډی کې ځي کله ته ګاډی میلاو نشي نو دا یوازې نه موږ پاتې بل دا غریب علاقه ده دلته ګاډی چې روزانه کرایانه کې دا ډېر سخت دی
د کال 2008 نو ورستو د وسلوالو طالبانو لخوا یوازې په محمود کې 130 سکولونه رنګول شوی ولی په باجوړ کې د غشمیره 111 او په پوخانی فاټا کې په مجموعي ډول د غشمیر لا زیاته و خو د محمود د تعلیمي ادارې پوینه چې تر د شپې ته پورې سکولونه وسو مړنګ پراته دي خو د تعلیم سلسله په ړنګ سکولونو کې بیا هم روانه ده د تعلیم محکمې له خوا درکل شوی معلوماتو تر مخه د هغه سکولونو چې په کزین نیمګړتیا وشته دي د حکومت له خوا ورته سږ کال 222 میلیون روپۍ منظورې شوې دي او کو په دغه سکولونو کې سہولتونه برابر شو او د پنډیالې های سکول تر د 12 پورې وغځید نو بیا به خلک تعلیم نه پرېږدي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دی لن خبرونه به لشاهین بنری نواورو.
ستړي مشه ده وخت مهم خبرونه په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو سره په تړلو پیښو کې 14 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور ټپیان شوي دي. په صبح کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې نن په یو بیان کې ویلي دي چې د طوفاني بارانونو او سیلابونو له کبله په برکوستان کې ته په سوات کې شپږ او په شنګله کې دوه کسان ژوند بیرلې دي. بلخوا په کراچۍ کې د باران سره په تړلو پیښو کې د مړو شو ټول شمېره 40 ته رسیدلې ده. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د اگست 28 د شهدای صحافت بلوچستان په یاد کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. په دې ترڅ کې تیر مازیګر د بلوچستان یونین اب جرنلست سوری لاندې د کویټې پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرې ته بیناوالو ویل چې په تیرو 40 کلونو کې په بلوچستان کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې ټول 40 خبریالان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې د بارنو چار وزیران د بیلاروس په 40 لوړپوړو چارواکو په بندیزونو لګولو رضا شوي دي. په دې چارواکو شک کیږي چې په انتخاباتو کې درغلي کړي او هغه مظاهره چانی ځپلي چې د اګست د 9 د متنازع انتخاباتو پر ضد لارو کوڅو ته راوتي وو. او په داسې حال کې چې امریکا د نسلي برابرۍ د ستونزې سره مخ ده، په واشنگټن کې په زرګونو مظاهره چانو د پولیسو او انصاف په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. دا مظاهره چان پرون د لینکن د یادګار مخې ته راټول شوي وو. دغه یادګار دی د کوم مخې ته چې د کال 1963 د اګست 23 مارټن لوتر کینګ خپله مشهوره وینا زما یو خوب دی کړې وه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته واورول. له طالبانو سره د مذاکرات حکومتي پلاوی وايي هیله ده چې راتلونکو ورځو کې د طالبانو د پاتې کېدیانو د خوشی کېدو سره بین الافغاني خبرې اترې پیل شي. دا خبره د پلاوی یو غړي عطاالله لودین پرون مشال ریډیو ته وکړه. مخکې په افغانستان کې د ملي پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله ویلیو چې حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې اترې به د سپتمبر په پیل کې شروع شي، خو د طالبانو سیاسي دفتر یې تردید کړو. طالبان غوښتنه کوي چې د دوی اوس هم 340 بندیان د خوشی شي، نو هله به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. تفصیل فرشته جلال زهیرا کوي.
له طالبانو سره پر سوله د مذاکرې لپاره د حکومت د یو شت کسیس پلاوی غړی عطاالله لودین وایي امید لري چې په دې اونۍ کې به له دواړو خواوو سره پاتې بندیان خلاص شي او مخامخ خبرې به پیل شي. عطاالله لودین له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
امیدواري امي بندیان او زندانیا خلاص شوه. دا دغه ما امیدوار سم چې د اخري هفته
امید شته چې په دې اونۍ کې به خوشی شي. مونږ امید لرو چې د دې اونۍ په پای یا د بل اونۍ په پایل کې په ان شاء الله خبرې پیل شي.
په افغانستان کې د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر عبدالله د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې د سولې خبرې په سپتمبر کې، یعنی په دې اونۍ کې پیل کیږي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر دا خبر رد کړ. د طالبانو دفتر د خپل ټولو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کوي. د هغوی 340 تنه لا هم له حکومت سره بندیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې حکومت دا کار د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره کوي او د دوی بندیان نه خوشي کوي. خو د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي عطاالله لودین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې شاید طالبان دا پلمه کوي او دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر هغوی فشار راولي چې خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د پنځشنبه پر ورځ په امریکا کې د سولې له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومت یو شمیر نړیوال ملاتړ کوونکي چې د سولې بیا او اهمیت ورته معلوم دی، د هغوی د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري.
د فرشتي جلال زی رپورت تاسو اوریدلو. په خوست کې د ټورستي او سیاحتي کمپنۍ او مسولین وای سلګونه هغه خوستي مسافر چې لر عربي هیوادونو کورونو ته به رخصتي راغلي، د رخصتي وختونه پوره شوي خوړوند او هیوادونو د کورونا وایرس د غوښ له کبله د بیرته ورتګ اجازه نه ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی د مسله د هوار کړل شي. نجیب الله لوخیل د رپورت تفصیل راکوي.
خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری حالته د لاس کار او مزدوري کوي. په خوست کې د توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي عربي هیوادونو ته په پیرته تخ کې ستونزو یو زیات شمیر خوستواري کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي، ځکه د دوی ټوله ګټه وټه او کاروبار په عربي هیوادونو کې دی. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د سیاحتي شرکتونو او د ټکټونو د نمایندګیو مسؤلینو د یوې ګډې اتحادیې په پرانیسته کې مشال رادیو ته وکړي. ګلاب ظاهرزی چې په خوست کې د یو سیاحتي شرکت مشر دی وویل
نن په سلګونو مسافر د کویت، د سعودي، د قطر دا فاتې دی. مونږ غواړو چې د سفارتونو سره تماس ونیسو چې ورته ووایو چې کله چې دوبۍ په کوم شکل مسافر هیواد ته پرېښی دي هم په دې شکل تاسو وکړي چې د مونږ مسافر افغان مسافر خپل هیوادونو ته درولېږي.
یونس چې د اتحادیې نوی مشر ټاکل شوی وایي دا چې خوست ډېر مسافر لري نو اولینه هڅه به یې دا وي چې حکومت سره د الوتکو د ټکټونو د بیو د راټیټولو پر ستونزو وغږیږي.
مونږ چې مثلا د ټکټ په سیستم کې چې خوست زیات مسافرین لري خارج مملکتو ته، نو د اریانا همداشان پلای دوبۍ او نورو شرکتونو سره په مرکز کې وغږیږو چې د ټکټ قیمت زیات لوړ شوی دی او هغه قیمتونه یې راټیټ شي او نورمال حالت ته راشي.
د سیاحتي شرکتونو د یوې ګډې اتحادیې د اړتیا په باب د مامو راجی په نوم د ټکټونو د یوې نمایندګۍ مشر وایي
دغو دا ستونزې به چې مقصد د چا سره بلنجار وغلا ویزې د ټکټ نو اتحادیه چې نوي دا مسالې د څوک اوروي بل څوک پوهېږي نه دغسې په پروازو کې مشکل وي په بل څه کې وي دغه ته به اشاره کړي هغه به غوښتنه کړي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د مسافرو د بیرته ورتګ ستونزه به د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
مونږ په ولایتي کچه باندې هڅه وکړو تر څو د بهرنیو چارو وزارت سره د هغو کسانو چې دوی په بهر ته غواړي تګ وکړي او یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي شریک کو تر څو د همدې وزارت د لارې له اړوندو ودونو سره د دوی موضوعات شریک شي.
که څه هم مسؤولو حکومتي ادارو تر اوسه په عربي هیوادونو کې د خوستیو مسافرو کره شمېره نه ده معلومه کړې، خو د دې ولایت د ډېریو کورنیو له یو کس نیولې تر پنځو کسانو پورې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دې وروستو کې په پېښور کې چاپ شوی. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې سره تعلق لري. نوموړي مشال ریډیو ته ویل د 800 صفحو په دې لوی مجلد کتاب کې د پښتو فلمونو، فلمي ستورو، سینماګانو او فلمي دنیا سره د تړلو خبرو د موندلو لپاره 100 کاله مهنت کړي او په شخصي لګښت یې دا کتاب چاپ کړی دی. کلتوري پوهان د حاجی اسلم خان د حساسیتای وای ل دې سره به د پښتو فلمونو په اړه لومړی لاس معلومات خلکو ته په لاس ورشي. نجیب عامر په دې موضوع تفصیلی رپورٹ جوړ کړی چې د یو پخوانی فلم پر سندره پیلېږي.
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنۍ کتاب پښتو فلمونه تاریخ، تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پېښور خپور کړي. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څانګې سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر صورتحال نه دی، په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی. د ډایرکټرانو بیل باب دی، هدایتکارانو، د فلم سازانو بیل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بیل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بیل باب دی. بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بیل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم مانه د پریخودی په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري نو ټولې څانګې ما په دې کې شکم دی نو راغستې دي.
حاجی اسلم خان وایي تروسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډسمبر کې خپور شوی. خود نوموړي په وینا تر دې نیټه پورا دیرش کاله وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه و د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلې هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو په امپیریل تھیٹر میں ورته وی او بیا رسو امپیریل ټاکیز او بیا دغه نه پس دغه سینما نوم شو ناولتی، چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغسته او اسړنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغلته چلے دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغسته، نو دا بدی کال په کال بیا په اخترونو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او دغه غوا حمزه بابا په خپل دی دغه کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پاغی کې لیکل دی.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیدا. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کې د شی پر اتونکې کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوې کتاب خوشاله دی او ګټه وری غني.
ہاں میں نے وہ آپ کی آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلمز کی اور بہت اچھی.
تا سوچے دا پختو فلموں نو پاڑا دا کم کتاب خبر کوئی ہا غم مالی دلے دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ ہسا دا دا کتاب پدی ہم خ دے چ دا پختو فلموں نو پاڑا ډیر سیڑن ترو سن دا شوی نو دا دی کتاب خبر دل یو لوی ہسا بولم
اور یہ بہت اچھی کوشش ہے.
دا پاکستانی فلموں نو دغه سیڑن کے دا ہم وای چی کدا پختو فلموں نو پاڑا یاد کتاب اردو جبه ته هم ترجمه شو، نو دا به په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي. د پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکی محمد اسلم خان وای سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کار وکړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وای ډیر ستړي ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډیرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائدہ ده. نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما، ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زلاړه ما د ملکند په دې غرونو کې یو زید ګلخان نومي اداکارو ډېر په مهنت هغه سلورم پندم دل باندې چې زلاړه منو ما پیدا کو دا شاندا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلنو دی پسې دا ګرځېدل ما ته ګرانو، خو الحمدلله دا ګرانې خدای پاک ما ته اساني کړې دي. ترکم هدا پوری چی پا دی کتاب باندی دا پیسی لگاولو تعلق تے نو تقریباً یو لس لک روپو پوری خرچہ با زما پا دی باندی را دی گئی.
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي، ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې پکار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوي پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشکنده و، دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی ده. پاتې شو د بازار خبره، نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی. نو زما په خیال چې حاجی اسلم خان دا تم ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پوري نیسي او خرص بشي، نو دا تم دې نه کوي، ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ور کتاب یو موبایل باندې ورکي، په بوټانو خو 8,000 ورکي، خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي. دا د پښتنو بدقسمتي ده.
نه دې دنیا نه وډې لری لاړ شو ټول مستات د کومه سیوای سنیت کړی سم خوړې نن مزه تا ته او داسې توفا درکو چې تر اوسه وی اور کوته نه بلکړي.
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو یې په یاد ولرئ دا ډېرې ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي. خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرڅ نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول سیړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پختو فلمونو تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای لخپل ولسا ناهیل نه دی. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. پېښور نه یوازې یو تاریخي ښار دی، بلکې د ښار د ټولې سیمې په کلتوري وده او تهذیبي پرمختګ کې هم یو مهم کردار لوبولې دی. پېښور له مرکزي ایشیا او هند ترمنځ د یو پل کردار ادا کړی او د دې ښار یو شمېر هنرمندانو په هندي سینما کې د ځان لپاره یو لوی نوم ګټلی دی. نن هم په دغه ښار کې د هندي سینما د نوموړو اداکارانو نیکاني کورونه موجود دي چې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د پېښور تاریخي آثار څنګه خوندي کېدی شي، په دې اړه د شاهین بونیری دا ځانګړې رپورټ اورو.
پېښور د نړۍ په هغه ښارونو کې شمېرل کېږي چې د بار بار یرغلونو باوجود له پېړیو راهیسې خپل ارتقایي مزل لا دوام ورکړی او په لمن کې د ګندهارا پشکلواتی تهذیب سترګې غړولې او خپل بام ته رسېدلی دی. د تاریخي ښار تر هند او کابل خپل کلتوري او تهذیبي اغیز پرېښی دی او د ادب، هنر او اداکارۍ په میدان کې لوی لوی نمونه زیږولي دي. د هند سینما په تاریخ کې یوسف خان، دلیپ کمار، شاهرخ خان، ونود کھنا او پریتوی راج کپور د پېښور سره تړاو لري چې اوس هم کورونا د ښار په بیلابیلو سیمو کې موندل کېدی شي. په خیبر پختونخوا کې د هیریټیج کونسل په نوم یو سازمان د پېښور د نورو تاریخي آثارو د خوندي کولو سره سره د دې ودانیو د ارزښت په اړه هم په ولس کې د بیدارۍ لپاره کار کوي او په حکومت غږ کوي چې دا خوندي کړي. د پېښور او بالیوډ د تړون په اړه د کونسل ستر سکتر شکیل وحید الله خان وایي،
څنګه چې تاسو ته پته دنیا ته پته چې د پېښور او د بالیوډ رشته چې کوم دی هغه انتهایی مضبوطه ده. د هغې د مضبوطیا غټ ثبوت دا دی چې دې پېښور د هندوستان فلم انډسټری له چې کوم دی نو ډېر لوی لوی خلک ورکړي دي او دا هغه خلک دي چې دوی د هندوستان په فلم انډسټری باندې راج کړی دی په مختلف دور کې. پای کې خصوصا لکه زه دا ویم چې دلیپ کمار صاحب یادیږي، په دې کې پرتھوی راج شو، راج کپور فیملی شو، دغه شانتې ونود کھنا د دې تعلق هم د پېښور سره، انیل کپور د پلار چې کوم دی دغه پیدایش هغه هم دلته کې امجد خان د هندستان فلم انډستری کوم دی لوی نومو شاروخ خان پلر تاج محمد خان غدل تک پاتې شوی دی دغه شانته منوج کومار او ساگر سرحدی دا د تعارف محتاج نه دی ساگر سرحدی چې کوم دی نو هندستان فلم انډستری له ډېر لوی نومونه ورکړي فلمونه ورکړي دي پائے کہ کبھی کبھی دے پائے کہ مقدر کا سکندر دے پائے کہ چکم دے نو بازار فلم دے دد تعلق چکم دے دا بفے سرے دے دا مانسرے نو درشن تے منوج کمار تعلق چکم دے غیب ٹاباد سرے دے اور نو وینا مقصد میں دو چیز دا ہندوستان پر فلم انڈسٹری باندھے دا پختونخوا عمومی اور دا پیخور چکم دے ڈیلوے احسانات دا احسان دا بالی ووڈ فلم انڈسٹری یا دا ہندوستان فلم انڈسٹری چکم دے اگوی اکنالج کئیم په دې وجه باندې هغه خلک چې کوم دی د پیښور خلکو سره او بیا خصوصا پښتنو سره ډېر زیات مینه غوي کوي.
شکیل وحید الله خان وایي چې د پیښور تاریخي وراثت د هند او پاکستان په اړیکو خکولو کې یو مهم کردار لوبولی شي ځکه چې دا د یو شمیر هندي شخصیاتو د پیدایش ځای یا د پلار نیکه خار دی او هغوی ورسره ډېر د مینې تړون لري. نوموړی زیاتوي ستونزه دا ده چې د هندي سینما د نوموړو اداکارانو کورونه پړنګېدو دي او حکومت یې د خوندي ساتلو لپاره عملی ګامونه نه پورته کوي.
د دلیپ کمار صاحب کور چې کوم دی هغه دلته کې موجود دی. د وینود کنه کور وو خو په هغې باندې اوس یو لویه پلازا جوړه شوې ده. دغه شانې د انیل کپور دی کور چې کوم دی هغه د راج کپور کور ته بالکل مخامخ سایډ ته وو. هغې باندې هم چې کوم دی اوس یو سکول جوړ شوی دی. د دین علاوه د شاروخ خان چې کوم د پلار جای پیدایش دی شاولی کتال کې هغه کور خو موجود دی. دغه حالت هم چې کوم دی ډیر خنه دی. خو د دلیپ کمار صاحب او د راج کپور کور حالت چې کوم دی هغه انتهایی خراب دی. په دې سلسله کې موږ صوبایي حکومت ته او خصوصا آرکیالوجي ډپارټمنټ ته څو څو ځلې ریکویسټ وکړو چیرې د دې کور د پریزرو کولو یا د پروټیکشن لپاره پکارې چیرې تاسو هنګامي بنیاد باندې قدمونه اوچت کړي. خو افسوس دی چیرې د موجوده حکومت ترجیحات چې کوم دی هغه د دې تاریخي مقاماتو زینو د پروټیکشن لپاره یا د پریزرو کولو لپاره چې کوم دی نو موږ ته هیڅ نه ښکاري. او بیا افسوس دی چې کوم قبضه مافیا د بلډینګ مافیا اډر سپیډ سره کوم دی لګیا دي. دا تاریخي مقامات زموږ اخلي او تباہ کوي. په هغه باندې غړ غړ جدید پلازې جوړي. د دې نقصان غټداري چې د پیښور روان جنریشن ته کوم دی نو د پیښور تاریخ په مکمل تور باندې تباہ او برباد ملويږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د موزیمونو او تاریخي اثارو د ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د پیښور تاریخي ارزښت منل شوی دی او حکومت هڅه کوي چې د بالیوډ د سترو اداکارانو د کورونو د خوندي کولو لپاره یو پلان عملی کړي. نوموړی زیاتوي حکومت غواړي چې په دوی کې ځنې په موزیمونو بدل کړي.
خو تاسو ته پته راځي ډېر تاریخي یو خار ده. په انګریزي کې موږ وایو چې دا یو لیونګ سیټیز ده. کرازی 2500 کاله تاریخ لري. دا داسې تاریخ لري چې تقریبا ټول یو په یو سیکوینس کې په یو غړ هر یو وخت تاریخ په پیښور کې موجود ده. دا ثبوت موږ ته ګورګټرې نه ملو شوي. هلته کې آرکیولوجیکل کودیانې موږ کړي دي نو هلته موږ ته پوره تاریخ ملو شوی چې دی کې مهمه خبره دا ده چې پیښور چېرته اجاړ شوی نه ده، ختم شوی، تباه شوی نه ده. دا په هر کال کې په هر صدی کې او په هر وخت کې دا آباد خار پاتې شوی. پیښور دغه یو زیات اهمیت ده او سونه پورې د فنکارانو د هالی ووډ او د مختلف انډیا کې سونه اکتران دي. پیښور هغې د غاړم ډېر زیات زرخیز خار ده. راج کپور تاسو به پته وي چې راج کپور اوریجنلی سکم دی هغه پیښور خار کې سکم دی. د دې ځای اوسیدونکي وو، دلته نه مایګریټ شوي دي، لاړ دي راج کپور هاوس هلته کې اوس هم شته. دلیپ کمار تاسو ته پته د پیښور خار اوسیدونکي وو، هغه هم دلته کې پیدایش ده، کور یې موجود ده. او شاروخ خان چې موجوده کوم ایکټر ده هغه هم د پیښور خار ده. دین علاوه وینود کھنہ چې ده وفات شوی ده هغه هم د پیښور. او داسې نور داسې فنکاران دي چې انډیا او په بالی ووډ کې ډېر زیات نوم لري هغه د پیښور خار دي. نو موجوده په حالاتو کې موږ سره راج کپور هاوس ته یو او یو د دلیپ کمار هاوس داسې ده چې هغه تاریخي ورسې دي. نو موږ ورته داسې یو پلان لرو حکومت چې
لگ دا حالات سازگار چې خوشی د نور خار پیښور خار چې کم ده اوس مونږ کم د تاریخي ورثه بحالی کارونه شروع کړی دي هغه لگ یو سمت واخلی نو مونږ د راج کپور هاوس نه پروګرام داسې لرو چې دینه یو عجائب گھر جوړ کړو او داسې مونږ خپل حکومت کې ماسٹر پلان کې دلیپ کمار کور ته داسې یو پروګرام لرو چې هغه کې هم زمونږ د دلیپ کمار یا د فلم یا د موویز د پرسنالیټیز یو گیلری جوړ کړو.
د هریټیج کونسل سکتر شکیل وحید الله خان وایي چې اوس هم د پیښور سره تړاو لرونکو هندي هنرمندانو او اداکارانو سره په تماس کې دي او څو څو ځله د کونسل پلاویو ډیلی او ممبئی ته سفرونه هم کړی دي. نوموړی د دغه سفرونو کیسه صدا سي کوي.
بمبئی ته زه چې کله تلم نو قادر خان صاحب دی نو ښه ټیک ټاک عزت یې مونږ راکړی دی او چې لاړو نو هغه سره چې اردو کې مونږ خبرې کولې نو هغه به فوراً چې کوم دی نو یو ریکویسټ به هغه وکړو چې تاسو تر څو پورې دلته کښې نو ما سره پښتو کې خبرې وکړي ځکه چې تاسو په پښتو کې ما ته د خپل پلار نیکه چې کوم دی هغه آثار ښکاري. بل زه تاسو ته یو بله خبره کوم، ونود کھنا سره چې کله زموږ ملاقات وشو د هغه په سترګو کې اوښکې وې. هغه وایي چې ما پیښور نه یې لیدلې، ما ته نه شي یاده چې کله مونږ ته راته غاړه وتو نو هغه وایي چې ستاسو نه کوم خوشبو ما ته ملو شوه، همدا خوشبو چې کوم دی د پلار په غېږه کې هم ما ته ملو شوې وه. رشی کپور سره چې کله زما ملاقات شو په بمبئی کې نو د هغه ډېر زیات ښه فیلینګ وو. د تلو نه مخکې چې کله زه تلم نو رندیر کپور سره زما په فون باندې خبره شوې وه. هغه وایي چې تاسو کله راځئ بمبئی ته نو کوشش به دا کوي چې یاره مونږ لپاره زمونږ د پلار نیکه چې کوم کور دی په ډکی نالبندی کې د راج کپور کو دی کور، مونږ له به د هغې خاوره لازمن راوړی نو د هغې خاوره بیا چې کوم دی په خپل زه کور ته لاړم او یو سایډ ما وکنه او هغه خاوره مې راویست هغه مې یوړه. چې کوم ټایم کې ما یوړه نو هغه سین د کتو رندیر کپور هغه خاوره واغېشته او هغې په سر کې مې واچوله او خپل کوم ځای کې چې مونږ ناست وو نو په هغې کمره کې ځای په ځای چې کوم دی هغه تقسیم کړه. په 2014 کې چې کله زه بمبئی ته دوباره تلمه نو ساگر سره دی چې چا تعلق هغه دې ټایم کې تقریبا 90 ایئرز دی او منوج کمار د 2 کالو چې دی ځین تللو. نو هغه چې زه کله د بفې نه راتلمه نو هغه ټایم کې ماته یاد شي چې کار ماته آواز وکړه چې یاره ناوخته کېږي قافله تیاره ده. نور هغه وایي چې ماته څه نه یادېږي او د خوړ په غاړه زه ناستومه د هغې خوړ چې کوم دی اوبه کوم ماله مروړم دا په ما باندې ډېر لوی اسانی. ما خصوصا طور باندې خپل یو مرګر ته په ایبټ آباد کې ریکویسټ وکړ چې تلاټ شه بفې ته او بفا کې چې کوم دی دغه خوړ وګوره چې دا په کم ځای کې نو د هغې خوړ نه ماله چې کوم دی ته اوبه راوړې. نو په هغه ټایم کې تقریبا 40 لیټرو ټپکه هغې ډکه کړې وه او چې کله ساگر صاحب ته هغه ټپکه مونږ ورکړه نو هغه ټپکې ته هغه داسې ورته غاړه وتل چې لکه یا هغه د بفې چېرته زوړ دوست ورته غاړه وتي او یا چېرته د هغې زړه یادونه سره.
د پیښور مینې دغه نوموړي اداکاران وخت په وخت بیا ځان ته راښکلي دي او د هند او پاکستان ترمنځ د خرابو اړیکو او جنګونو باوجود په دوی کې ځینې بیا پیښور ته ستانه شوي دي او د ښار په لارو کوڅو کې د خپل ماشوموالي په یادګارونو ګرځېدلي دي. شکیل وحید الله خان په دغه اړه نور وایي.
اوس پورې چې کوم دی نو دلیپ کمار صاحب د تګ نه بعد صرف 2 ځله چې کوم دی هغه پیښور ته راغلو چې یو ځل هغه خپل کور ته په تلو کې کامیاب شوی وو کتوله او په دویم ځل باندې چې کوم دی نو رش ډېر زیات وو نو هغه ونه کتلی شو. د دې نه علاوه چې کوم دی د راج کپور زامن رندیر کپور او رشی کپور هغوی چې کله د هینا فلم اډیشن د پاره د زیبا بختیار د پاره راغلي وو کراچۍ ته دوی بیا په خصوصي اجازتنامه باندې پیښور ته راغلي وو د خپل پلار نیکه کور کتو د پاره. دوی راغلي وو 1990 کې رندیر کپور او رشی کپور هغوی د دې باقاعده ویزیټ کړو او ششی کپور صاحب چې کله زه ورسره ملو شوم په هندوستان بمبئی کې نو هغوی دا خواهش ظاهر کړو چې که جند وفا وکړه او صحت اجازت راکړو نو زه به پیښور ته لازمن ځم. خو بهرحال هغوی بیا وفات شو په 2017 کې نو هغه خواهش د هغوی هم هغه شانتې پاتې شو. دغه شانتې چې کوم دی امجد خان هغه خو راغلی وو په خپل بچپن دور کې راغلی وو څو څو ځله د هغه د ماما اوس هم دوکانونه شته دی ناولټی سینما سره د فوټوګرافرۍ نو اوس هم چې کوم دی له ماما هغه زامن هغوی سره کله نا کله ملاقاتونه وشي. نو د شاهرخ خان چې کوم دی
دغه ډیر زیات خوښ دي چې راځي په خورته لاړ شم. نو زمونږ خپل کوشش د دې کونسل داري چې کم از کم د غرابې تیری مونږ په دې طریقې باندې مضبوط کوو.
د یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2015 کې اعلان کړی وو چې په پیښور کې د دلیپ کومار کوربا جوړوي او یو میوزیم به پکې پرانیزي، خو دغه پلان لا عملی شوی نه دی او د نور یو شمیر اداکارانو کورونه هم د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي.